السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دي په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې ل شپږو تر وو بجو د خبري غړی کې ز منور شاه تاسو قربایم نه کې پیرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنۍ سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري د خبرونو سرټکی د بنو امن جرګې مشرانو یو وار بیا د امنیت غوښتنه وکړه د ملګرو ملتونو په قربتوب د افغانستان په اړه نن په دوحه کې غونډه کیږي او په غزه کې د اسرائیل ځواکونو نن لږ تر لږه شپږ فلسطینیان وجلي د خبرونو تفصیل په بنو کې نن د امن لپاره جرګه شوې ده په جرګه کې ویل شوې چې په سیمه کې وسلوال په ښکارا ګرځي چې لوجې د سیمه خلک د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن دي د جرګې یو ګډونوال مولانا سید فدا احمد شاه مشال ریډیو ته ویل چې حکومتي ادارې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره خپل ذمہواری په کار ده چې پوره کړي دی وای
د بانی حالات ورځ په ورځ ګمبیر کېږي د مزدګار نه بعد مطلب دا چې د چا جرات نشته چې دای سید سعودو تر ودی دای جماعت تر ودی دای عبادت تر ودی مقدس مقامات شارشل سکولینا شارشل مزکه شارشل ویلې چې امن نشته امن ذمہ داری سه نه قبلای نه علما قبلای نه فوج قبلای نه پولیس قبلای
په بنو کې په تیرو دوو میاشتو کې د امن لپاره دا څلورمه جرګه ده خو د دې جرګو په اړه حکومت او یا پوځ لا هم څه نه دی ویلي البته په سیمه کې د امنیت په اړه چارواکو څو واري ویلي چې د وسلوالو پر ضد یې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې عملیات دوام لري دغه راز د پاکستان حکومت د جون په درشتمه اعلان وکړ چې په ټول ملک کې به د عزم استحکام په نوم د تراګرۍ ضد نوي پوځي عملیات پیلوي چې ګڼو سیاسي ګوندونو یې مخالفت کړی دی هلته د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع قبایلي مشران هم وایي هلته د زیاتې شوې نا امنۍ له وجې خلکو کډې کول پیل کړي دي د دوی په وینا دا خلک په کډو کولو ځکه مجبور شوي چې هلته د موجودو وسلوالو له وجې ځان خوندي نه احساسوي د یادې سیمې یو قبایلي مشر ملک پتو بیټنی پرون مشال لیډیو ته ویل دوی په خپل ګاند شمیر خلک لیدلې چې له ټانګ څخه یې کډې کړي دي نوموړي زیاته کړې چې پوځ او پولیسو رښتیا هم کاروي کولې او د خلکو خدمت یې کولې نو کړي بنه باري ده دا په داسې حال کې دا چې پرون هم وسلوالو په ټانک کې یو ځای تن په ډز وواجه خو د ټانک د سيتي تانې اس اچ او اصغر خان اصغر وزیر په دې اړه مشال لري ویل چې په سیمه کې د خلکو د امنیت ساتلو تجمن دی او په سیمه کې یې غشتونه هم زیات کړي دي په کراچۍ کې په ماڼیپور سړک په ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه وته نه وجل شوی او شل جوړبل دي د ماڼیپور پولیسو یو چارواکي اس اچ او زاهد خالد مشال لري وته ویلي چې نن یو کوستر گاډي د سمندر غاړې هاکس بے سیمې تروان و چې د تیز رفتاری له وجې د حادثې ښکار شو د نوموړي په وینا په کوستر کې د عزیز آباد سیمې د یوې کورنۍ غړي د سیل لپاره روان و په مړو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي په کراچۍ کې د سیول روغتون مشر ډاکټر صابر میمن بیا مشال لري وته ویل چې لدې په خسوار لس جو بل کسان ورول شوې دي د پاکستان په یو شمیر سیمو کې لسبا څخه د پولیو ناروغي پر ضد مهم پیلېږي د پولیو د مخنیوي پروګرام لخوا په خپل ویبپاڼه لیکل شوی چې په دې ورځني کمپاین کې به د اسلام آباد ترڅنګ د ملک په سلويختو ضلعو کې 9.5 میلیونه داسې ماشومانو ته پولیو ضد ویکسین ورکول کیږي چې عمرونه یې 15 کاله او یا تر 15 کلونو کم وي په دې کمپاین کې د بلوچستان 14 د خیبر پختونخوا 11 د سند اتاو د پنجاب 15 ضلع شامل دي په پاکستان کې سکهال د پولیو اته کې سونه ریپورت شوی چې شپږ یې په بلوچستان او 2% صوبه کې دي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د ملګرو ملتونو په قربتوب د افغانستان په اړه نن په دوحه کې غونډه کیږي ټاکل شوی چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د استادو په ګډون په افغانستان کې د واکمنو طالبانو پلاوی هم ګډون وکړي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ یو پلاوی د دې لپاره وار لمخې دوحې ته رسیدلی دی امریکا هم ویلي چې د غونډې ته خپل دوه استازي ټام ویسټ او رینا امیری لیږي ټام ویسټ د افغانستان د سولې او رینا امیری د افغان میرمنو بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ده تر دې مخکې د ملګرو ملتونو په قربتو په دوحه کې د افغانستان په اړه دوه ناستې شوې دي لومړی هغې ته د طالبان استازي نه وبلل شوې او په دویمه کې هغوی خپل ګډون نه وکړي دا په داسې حال کې ده چې د غونډې ته د افغان میرمنو او مدني ټولنې استازي نه دي بلل شوې په یاني وخت کې په اسلام آباد کې میشتو یو شمېر افغان میرمنو او فعالانو د غونډې ته د افغان میرمنو د نه بللو پر ضد احتجاج او په یاد غونډه نیوکه کړې دي او بل خبر دا چې د غزه اوسیدونکو وایي د اسرائیل ځواکونو نن د عملیاتو پر مهال لږ تر لږه شپږ فلسطینیان وژلي او یو شمېر کورونه یې ویجاړ کړي دي. د ځایي اوسیدونکو په وینا اسرائیلي ځواکونو د غزه شمالي برخې په شجاعیه سیمه کې لا نور پرمختګ کړی او د غزه د جنوبي برخې رفح په مرکز او جنوبي سیمو کې هم په وړاندې تللي دي. د غزه اوسیدونکو همداراز وایي اسرائیلي ټینکونو په یو شمېر کورونو ګولۍ ویشتلي چې پکې کورنۍ ګیرې پاتې دي او بهر نشي وتللی. بلخوا د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د کابینې اونیزې غونډې ته په وینا کې یو وار بیا خپل موقف تکرار کړی چې د حماس پر ضد د بریا بل هیڅ متبادل نشته. امریکا او یورپي ټولنې حماس ترهګره ډله ګرځولې ده. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غلې کې را سره اوسئ چې دغه ریپورټونه واورئ. په بنو کې مشرانو یو وار بیا د امنیت د ټینګښت لپاره جرګه کړې. دوی سوایي
حکومت میز نه پیږي چې دې د امیر په خبره نه پیږي. میز امن غوړي او امن میز بار بار دا کیسې ته جواب ته کړی دي چې چانه غوړي څوکي ذمہوار دي پابند خپل د حکومت د خلک پیږي.
عوامي نېشنل ګوند د تحریک انصاف د حکومت پر مهال د طالبانو پاکستان ته د بیرته ستنولو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې. د دفاعي چارو څېړونکي وایي د پاکستان په څلوېښتو ضلعو کې سبا له د پولیو ضد کمپاین پیلېږي. له چارواکو مو پوښتلي چې دا به په کومو ضلعو کې کیږي.
د پولیو ویکسین هر هغه ماشومانو ته په هر هغه ضلعو کې کیږي په کم کې چې یا په دې ورځو کې زموږ سره پولیو کیس راغلی یا هلته کې د کندو اوبو نه د پولیو د جراثیمو شناخت شوی.
د قطر سرخار دوحه کې نن د افغانستان په اړه غونډه کیږي. په دوحه کې خپل همکار تازه حال اخلو. او د اسرائیل پوځ ویلي چې د غزې ښار ته نږدې په شجاعیه سیمه کې د حماس ډلې ګڼ وسلوال وژلي دي. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. رازو د ریپورټونو لړۍ ته او اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل په بنو کې یو وار بیا مشرانو د امنیت د ټینګښت لپاره جرګه کړې او له حکومت او پوځ یې غوښتنه کړې چې په سیمه کې د ترهګرۍ مخنیوی وکړي. دوی وایي دا یې څلورمه جرګه ده خو حکومت یې غږ نه اوري. د جرګې د ګډونوالو په وینا په سیمه کې یې وسلوال ښکاره ګرځي او د دوی لپاره دغلته ژوند کول ګران شوي دي. حکومت او پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې یې په وار وار ویلي چې د نامنۍ د مخنیوي لپاره د وسلوالو پر ضد په بیلابیلو سیمو کې عملیات جاری دي. په دې هکله تفصیل له بنو زمونږ خبریال عمر وزیر راکوي.
مشرانو ویناو کې وویل چې نن حالات دې ځای ته راغلي چې څوک د کوره نه راوځي، وسلوال ښکاره ګرځي، ژوند یې ګران شوی. د جرګې یو مشر ملک مویز خان مشال ریډیو ته وویل چې پر لپسې جرګې وشوې، د امن غوښتنه کړي خو د حکومت لخوا د امن پر ځای کولو کم ګام نه ویني.
حکومت نیز نه پیږي چې دې د امیر په خبره نه پیږي. میر امن غوړي او امن میر بار بار دا کیسې ته جواب ته کړی دي چې چانه غوړي څوکي ذمہوار دي پابند خپل د حکومت د خلک پیږي او چانه امن خراب شوی دی. بهرحال دا خلک دا ګرمي کې نو ستای دا مشرون نو ستای کومې کومې مشرون غلې دي، ځمن ځمن ملایون مشرون غلې دي. دا صرف یو خبره کو چې په دا علاقه کې په دا وطن کې امن وي، بیو خوشحالي وي، بیو کاروبار وي، چې امن وي، د تو د مال د جان د شیرات د عزت حفاظت وي. ایس امن خراب شوی دی.
د بنو مشرانو لخوا د امن لپاره د تیرو دوه میاشتو راهسه دغه سلوره ما جرګه ده او د دې پرته د امنیت ټینګښت لپاره په وار وار احتجاجونه او پرلتونه هم کړي. د جرګې یو بل مشر مولانا سید فدا احمد شاه مشال ریډیو ته وویل چې د نامنۍ د مخنیوي لپاره ویر کړي خو څوک یې هم نه اوري. لچانه د امن غوښتنه وکړي. د ماشام پس پولیس هم د څوکیو نه راوځي.
طبانی حالات ورځ په ورځ ګمبیر کېږي. د مزدګار نه بعد مطلب دا چې د چا جرات نشته چې دای سید سودو ته روځي، دای جماعت ته روځي. مقدس مقامات شاړ شل، سکولینه شاړ شل، مځکه شاړې شل، ویلې چې امن نشته. امن ذمہ داری سے ایک نہ قبلائی، نی علما قبلائی، نی فوج قبلائی، نی پولیس قبلائی. یو مطلب دا چې دا اندر نگری کوندې جوړه دو میز د وخت خاطرونه را دغه مطالبه کوي چې د الله د پورا د میز دغه تر ساری ته میز دغه مشمونه ته د امن ضرورت ته چې تاسو میز ته د امن میوارو نه کی میز دې چنه وګړو.
په بنو کې د امن جرګو پاړه تر اوسه هم حکومت او فوج رسمي بیان نه دی کړی. البته د وړاندې په وار وار پولیس او حکومتي او فوجي چارواکو ادعا وکړي چې دغلته د وسلوالو ضد کاروایی کړي. سیمه کې د وسلوالو ضد هدفي عملیات هم دوام لري. د پاکستان حکومت د جون په شلمه په ملک کې د ترهګرۍ ضد ازم استحکام په نوم عملیاتو اعلان هم کړي. د ازم استحکام په نوم عملیاتو ضد سیاسي ګوندونو او ولسی تحرکونو هم غږ کړي او ویلي یې دي چې وړاندې ډېر عملیات شوي خو امن ټینګ نه شو، سو نوی عملیاتو ته تیار نه دي. د نوی عملیاتو په اړه فوجي چارواکو هم د نوم نشودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د دې مقصد خلک بے کوره کول نه، بلکې ملک وسلوالو ضد کاروایو ته دوام ورکول او لا نوره موثره کول دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هلته د خیبر پختونخوا د ټانک خلک بیا وایي چې ناامني دومره زیاته شوې چې خپلې سیمې پرې خودو ته مجبوره شوې. د دې سیمې یو شمېر قبایلي مشرانو مدني فعالانو مشال لري ته ویلي چې د ضلع په یو شمېر سیمو کې په سپینه ورځ لا نشي ګرځېدی. دوی په امنیتي ادارو تور پورې کوي چې هلته یې د وسلوالو پښتونو فعالیتونو سترګې پټې کړې دي. په دې هکله تفصیل د سیمې نه زموږ خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د ټانک ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې ناپېژندلې وسله ولې قدرت الله په نوم کس په ډزونو وژلی دی. د دغې پېښې حال د ټانک سیټي تونې مشر اصغر وزیر مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي. د قدرت الله بیٹانی د وژلې ذمہوري لري تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو. خو د ټانک ضلع یو مشر ملک پتو بیٹانای ویایي چې په ضلع کې د بدامنۍ حالات په وجه د ضلع خلک یې نورې سیمو ته په کډه کولو باندې مجبور کړي شوي دي.
موجودہ حالات چې کومه د ټانک کوم کلی دی، که امرت خانه ده، که کندی خانه ده، که بیٹنی سرکل ده، دغه شډیره زیاته بد امنی ده. کډی روزانه ساته باندې روان دي، که عمر خیل ده، که ملا زای ده، ملا خیل ده، عمر خان کلی ده، د پک کلی ده. دغه نو اوس نن د ما د خپل دی له دوه خبره ده چې دا خلک روان دي. ا دې دوه هیڅ دا اندازا نه سخ بس لوطن نو چې آیا ما هجرت کوم جتا ده. دا ډیر نږدې علاقې دلته دی، فورس کلی دی، چې پاشي آرمی ده، ادارې دی، ور سره پولیس پچان کیلومیٹر باندھے دا کدو چرے صحیح مانو باندھے کروائے کولے صحیح مانو باندھے دی عوام خیال ساتلے نو دا کاٹے بانت لے.
د ټانک ضلع یو بل مشر ندیم عوام دوست ویایي چې د ضلع اوسیدونکي په احتجاجونه د امن غوښتنه کوي، خو ریاست د امن ورکول په زوی د ضلع خلکو ته د بدامنۍ حالات ورکړي دي. د ټانک ضلع یو بل اوسیدونکی د ضلع امن حالات په دا رنګ بیانوي. خو د ټانک سیټي تونې ایس ایچ او اصغر وزیر ویایي چې پولیس په ضلع کې د امن حالات ښه کولو د پوره اقدامات کړي دي.
د ټانک ضلع پولیسو مشر عبدالسلام خالد مشال ریڈیو تا ویلی دی چې په ضلع کښې د امن حالات ښه کولی د پورا پولیس او پوځ په شریکه ګامونه پورته کړي دي، خو د ضلع اوسېدونکي ویایي چې حکومت دا د امن حالات ښه کولی خپله ذمهوري پیره کولې او خلکو ته د امن ژوند ورکولې د پوره دا عملي اقدامات وکړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
هلته په بره کورمه کې یوې چاودنې نهه کسان ژوبل کړي. دغه ضلع د پولیسو مشر نثار احمد نن مشال ریډیو ته وویل چې پیښه بېګا شپه خواوشا 12 بجې په مقبلو کې هغه وخت وشوه چې د یو کور دننه خلکو د واده په خوشحالۍ کې اتڼ کاوه. احمد زیاتوي چې پلټنې روانې دي، خو لومړنۍ تحقیقات ښایي چې په ګڼه ګوڼه کې له یو چا څخه ګرنیټ پرېوتی او چاودلې دی. پولیسو دا هم ویل چې د چاودنې ژوبل یې د سادې سرکاري روغتون ته رسولي او د دوی روغتیايي حالت د دوو پکې روغتیايي حالت هم نازک دی. تفصیل د طارق اورگزی رپورټ کې اورو.
د کورمې په مقبلو کې د واده خوشحالیانو پر وخت چاودنه شوې چې پکې د پولیسو تر مخه 19 کسان زخمیان شوي. د ضلع پولیسو مشر نثار احمد مشال لوډیو ته پر دشم جون ویلي د اتوار په شپه شاوخوا 12:30 بجې د شوي چاودنې نویت نه دی معلوم، خو لګېږي داسې چې د اتڼ پر وخت له یو کسه ګرنیډ په غورځېدلو دا هر څه رامنځته شوي. نثار احمد زیاتوي چونکې په یاد علاقه کې د خلکو دښمنیانې هم شته، نو دا اړه هم لیدلی کېږي چې چېرته له بهره پر هغوی چا ګرنیډ غورځولی نه وي. د پولیسو مشر دا هم ویلي په علاقه کې د مقامي مشرانو جرګه روانه ده چې هغه ورته دا په ډاګه کوي چې یاد چودنه څنګه اوچا وکړله.
ندی چې کم وخت کې دا 12:30 بجې کې اتل متن کو په دغه وخت کې
د شپې
نه لکان چې کله ګاډي نه ګاډي کې نو د شپې یاو ندی کې چا نه ګرنیډ ریپورټډلی د موږ معلومات دا یو چا نه ګرنیډ ورزیدلې ده تم نه چټې نه وتلې ده هغه دا څه ده خو دې ته دا پته نه لري چې بار تک 12:30 بجې څوک راشي ګرنیډ ورزیدې نو هغه دا ممکن نه ښکاري د علاقه کې. دی اوس وایي چې موږ به جرګه کوو چېرته دا موږ خپل ګرنیډ نښوي دي او کنه چا راایستلی دی دا ګرنیډ دی دا پم بلاسټ دی او دې کې 19 کسان زخمیان دي. دوه کې لږ سیټ
د سرحدي پولیس ته نږدې مقبلو سیمه د بره کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې د اسلحې ګرځولو او ودونو پر وخت د هوایي ډزو رواج عام دی. که څه هم مخکې د هوایي ډزو له امله مرګ ژوبله نه ده شوې، خو پر مختلفو شخړو د راجوړو شویو دښمنیانو ډېر خلک هغلته له منځه یوړل. په سیمه کې د اسلحې ګرځولو بنیادي وجه دا ده چې هغلته د پولیسو او قانون عملداري کمه ده، نو مقامي خلک د خپل ذاتي او علاقایي حفاظت په خپله کولو ته مجبور دي. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
او اوس ورځو د خیبر پختونخوا خیبر ضلع ته. په لنډي کوتل کې له تېرو خواوشا 10 ورځو راهیسې خیبر قومي اتحاد د امن لپاره پرلت وهلې. د پرلت ګډونوال غوښتنه کوي چې حکومت دی د دوی په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره تشې خبرې نه کوي بلکې عملي ګامونه دې واخلي. دوی دا احتجاج له هغې وروسته پیل کړ چې د جون په 13مه هلته وسلوالو یو ځایي خبریال خلیل افریدی په ډزو واجه. د هغه د وژلو ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. پولیسو هم تر اوسه په دې تړاو څوک نه دي نیولي، خو د ضلع پولیس وایي چې په ټول خیبر کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړي او په هدفي وژنو کې د لاس لرونکو پر ضد عملیات روان دي. تفصیل د خیبر ضلع نه د مشال لیډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر قومي اتحاد یو مشر شاه خالد شینواری د پرلت کې ناستو کسانو ته د وینا په وخت ویل چې دوی به د بدمنۍ پر ضد او امن قایمولو لپاره خپل هلې ځلې جاری ساتي او دغه پرلت به هم دوام لري.
افته کې به مونږ یو سرګرمي لوی کړو او سره وړې وړې سرګرمۍ که پریس کانفرنس وي که مشاعره وي که مطلب دی چې یو وړوکی واکړي که قاضیتي ریفرنس وي هغه به مونږ ورسره کړو. وخت سره سره به سلاګانې کړو ټول ملګرو په متفقاتو دا هغه وکړه چې په پیر په ورځ باندې به مونږ په چروازۍ کې ټولو کامونو که درنه ورته یې که روډ بنده شورته یې او که ناسته یې ورته یې هلته به مونږ هغه ناسته چې دی هغه به کړو دروازه هغه ټول قانون منل شي او مشترکه ځای دی احتجاجي ټیم کې تینی هغه خپل نظر شریک کا هغه کوم مټه هغه مضبوط کا
د دغه قومي اتحاد یو بل مشر ضیاء الحق پر دی وویل چې د دوی غونډې په کامیابی سره روانې دي او په کار ده د سیمې هر تن پکې ګډون وکړي
د امن مسله او د قوم مسله او د وړو مسله او د زړو مسله ټول شنوالي او پر دې ټول ځوانانو بډاګانو منتخب نمائندگانو ته دعوت ده او ان شاء الله آینده پر به له عمل کیږي او په باندې بیا عمل درآمد کیږي او دا سه مخکې مزارې پکېږي او الحمدلله دا ثابت هم شو چې قوم په اتفاق نو یو پروګرام وکړو هغه هم کامیاب شو بیا الحمدلله بل پروګرام شو هغه هم صبح خیبر پختونخوا په سطح ټول نه کامیاب پروګرام
د خیبر په باډه او جمرود کې هم د امن په نوم غونډې او احتجاجونه دوام لري په خیبر ضلع کې دا احتجاجي غونډې پس له هغې پیل شوې چې کله د جون په 13مه نیټه په لنډ کوتل سلطان خیلو کې یو ځایي خبریال خلیل پردی وسلوالو په ډزو وواژه د خیبر ضلع پولیسو ویان ظهیر خان اپریدی لخوا مشال ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د جون په 9مه نیټه د خیبر د پولیسو مشر ډی پی او سلیم کولاچی په ټوله ضلع کې نکه بندۍ کړي او د خیبر په داخلي او خارجي لارو باندې د پولیسو نفری ګمارلې او کلک امنیتي ګامونه پورته کړي او چې په دې تیرو څو ورځو کې څومره هم هدف وژنې شوي پاغی کې ککړو کسانو پر ضد یې پلټنې روانې دي او په لنډې کوتل کې یې د لټون عملیاتو ته هم دوام ورکړی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي
د مشال ریډیو خبرونه دي د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر او سېنېټر ایمل ولی خان وایي وزیر اعظم شهباز شریف ته یې لیک استولې او له هغه غوښتي چې د پاکستان تحریک انصاف لخوا په 2020 کال کې له تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره د روغې جوړې او امن مذاکراتو د موضوع په لټلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي نوموړي ادعا کړې چې د تحریک انصاف د هغه وخت حکومت په مرسته زرګونه وسلوال د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې آباد کړل شوي دي د یادونه ده چې د پخواني وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د هغه وخت حکومت ویلی وو چې په افغانستان کې له میشتو پاکستانی طالبانو سره خبرې کوي او له روغې جوړې وروسته به یې په قبایلي ضلعو کې آبادوي خو هغه خبرې اترې بیا ناکامه شوې وې د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان مو په نور حال خبروي
دا عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر او سېنېټر ایمل ولی خان وايي پېښور های کورټ کې هم درخواست جمع کړي او سې وزیر اعظم شهباز شریف ته خط کې هم خواست کړي چې کال 2020م کې چکر د پاکستان تحریک انصاف په مرکز او خیبر پښتونخوا کې حکومت وو تحریک طالبان پاکستان وسلوال ډله سره مذاکرات کړي او دغه مذاکرات په ترڅ کې 3000 وسلوال صوبې ته راوستي بیا آباد کړي سباندې سل خطرناک وسلوال قید نه په صدارتي د سخت آزاد کړي او هغه اوس امنیتي اهلکاران او پولیس پنهه کوي او دا د ترهګرۍ پیښو کې د زیاتوالي سبب ګرځوي نو باید د پلاتون لپاره جوډیشل کمیشن جوړ کړل شي د دفاعي چارو کارپوه او شنون کې ریټایر بریګیډیر محمود شاه د ایمل ولی خان د دې غوښتنې ستاینه کوي او هم دا تور تکراروي چې ګنې پاکستان تحریک انصاف نه یوازې دغه وسلوال طالبان راوستي بلکې د دوی ملاتړ او ټینګ اړیکو تور یې پر هم ولګو خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسٹر محمد علی سیف چې دغه مذاکراتو کې موجود وو مشال ایډو ته وای چې د افغان طالبانو په بلنه دا مذاکرات
کابل کې شو او دا د دوه مذاکراتو یو برخه وا.
د پاکستان حکومت سو سو زلا طالبانو سره مذاکرات کړی دي. د عمران خان او د الوی صاحب چې کوم بیانات دی کوټ کوي هغه بیانات صرف دومره هدا پوری دي چې دا ویل چې مونږه طالبانو سره مذاکرات کوو لګیا یو. اوا خبرې اترې مونږ نه کولې زمونږ څه خواهش نو. هغه د افغانستان د طالبانو حکومت چې کله په کابل قبضه وکړه نو د دوها کې چې کومه معاهده شوه وي امریکا سره د هغه د لاندې یو شرط داو چې د افغان طالبان بعد پاکستان حکومت سره د ٹی ٹی پی سره د روغې لپاره کوشش کوي او زمونږ حکومت مذاکرات شروع کړل. په هغه مذاکراتو کې زم شریک وم. هغه مذاکرات کیس نتیجې ته اون رسیدل او چې ختم شو نو جنگ بیا شروع شو. اوس په دې جنگ لګیا دي. په دې کې مونږ ته کله موقع ملو شو چې مونږ یې سره روغ وکړو او هغه ته مونږ اجازه ورکړه چې راشه تاسو دلته دغه وکړئ دلته کې آباد شي.
د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر احمد ولی خان د نوړاندې پېښور هایکورټ کې په دې باب درخواست هم کړې چې شپږ کسانو نه په دې اړه پلټنې او پوښتنې وکړي شي چې پکې پخوانی وزیر اعظم عمران خان، پخوانی صدر عارف الوی، د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان، د حکومت ویان بیرسټر محمد علی سیف، د هغه وخت د پوسټ سرلخکر قمر جاوید باجوا او د آی ایس آی پخوانی مشر جنرال فیض حمید شامل کړي دي. احمد ولی خان وایي جوډیشل کمیشن په خاص وزیر اعظم نه جواب خونه دی ورکړي. وایي سینټ او پهار فورم باندې دا خبره پورته کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پختونخوا حکومت وای له هغه رئیس چې قبایلی ضلع په دې صوبه کې شامل شوی نه یوازې په حکومتي ادارو کار زیات شوی بلکې د هغو خلکو لپاره هم مشکلات زیات شوی چې د صوبې له مرکز پېښوره ډیر لری میشتې. صوبایي حکومت وای د مسلې ته په کتو یې د جنوبي ضلعو د ستونزو هواري لپاره د جدا سیکرټریټ جوړولو فیصله کړې ده. د دوی په وینا د دفترونو به په بنو یا ډیر اسماعیل خان کې جوړیږي چې د دریو ډیویژنونو د خلکو لپاره به په هغو چارو کې آسانی رامنځته کوي چې حکومت سره تړلې دي. په دې حقله تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبريال ګوهر مسید راکوي.
د جون په 19مه خیبر پختونخوا حکومت د جنوبي ضلع لپاره یو بیل سیکټریټ جوړولو نوټیفیکیشن خپور کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت ویاند بریسټر سیف په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې دا پریکړه د جنوبي اضلاع اولس ستونزې د حل کولو لپاره شوې ده. د زیات کړه
فیصلہ صوبائی حکومت کرے دا اور دا مدمخ کے کابینے پر اجلاس کے پدے مانے خبری شوی دی اور داغے پر اڑا کے جنوبی اضلاع کے سیکرٹریٹ جوڑولو چکم اقدام دے. داغے بنیادی وجہ دادا چھ دا جنوبی اضلاع نا خلق کے کلاغیتا صوبائی حکومت سیکرٹریٹ کے کاروی نٹول پہ خبر پتہ رسی پہ خبر کے دل تک یہ عقیدہ تکلیف ہی پتلو رات لو کے دل تبیا آگی واپس پا اور رزبانے واپس لے نہیں سی عموماً دل تبیا پٹ اپ کی گئی دل تہ رہائش ہم بھی دل تبندوبست کئی نو ډیر خلک داسې دي چې دا غي د دې د دوه اخراجات هم نشي برداشت کولای بل دومره ټایم د خپل علاقې نه بهر هم نشي پاتې کېدای.
برسر صاحب د دې دفتر به کم ځای کې وي؟
د دفتر په ورغولو فیصله خو حکومت کوي. هغه به یا بنو کې جوړیږي یا به ډیر اسماعیل خان کې جوړیږي. بس دا دوا لوی خارونه دي هغه سایډ ته جنوبی سایډ ته. نو بس دې کې به کوي. هغه بیا حکومت چې کله فیصله وکړي نو اعلان به وشي چې دلته کې سیکرټریټ دی او دا دلته هلته به اډیشنل چیف سیکرټری به یو کېني. هغه هلته ناست وي نو د خلکو مسایل به د هغې په دغه خبر اپ کو رکھے حل کی گی.
په پېښور کې خبریال او سیډون کې رسول داوڑ مشال ریډیو ته وویل چې دا د پښتونخوا حکومت مهمه فیصله ده. په کار د سوا چې دا فیصله ډیره مخکې اخیستل کړي شوی و خو اوس هم موږ د دې فیصلې ستاینه کوو. د زیاته کړه
جنوبی اضلاع سم بیکورډ دی ډیر زیاتې زپلې شوې دي وارنټر نه افیکټډ دی. نو که دلته کې زون ته سیکرټریټ جوړ شي یقینا چې لږ به دلته کورینا سپیډ شي تیز به شي. دغه د پر عابد مجید صاحب په سربراهي شي چې کوم هغه جوړ کړه دا سیکرټریټ جوړوي لګیا دي منظوري ورکړې ده. یقینا د ښه احوال ده او د سره به چې کوم چارې دي ان شاء الله په سپیډ سره شي. واسه ها د وزیر الله چې کوم تعلق ته هغه د ډیای خان سره ده د خپل کوشش ادا د چړیای خان او چکن د ور سراری جندي چې دا فوکس ششي چې خلک یې دنا خوشول وي او د سره نه صرف د وزیر الله نه خلک خوشول شي بلکې چې کوم مسائل دي چې هغه نه حل کېدل ډېر کولین آبا حل طرف ته روان شي.
زئی کسانو او خبریالانو په دې اړه لیکلی دي چې جنوبی اضلاع په ورستیو کې د ډیرو له امنیو سره مخامخ دي. په دې اړه مولانا فضل الرحمن هم څو ورځې مخکې د اندېښنې څرګندې کړې وې او ویلي یې ول چې جنوبي ضلعو کې حالات د حکومت د کنټرول نه وتلي دي او وسلوالو واک زیات دی. گوہر مسجد، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واٹس ایپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د مشال ریډیو د روانې غړې د مې ته ورسېدلو په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې دي. د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ.
په بنو کې نن د امن لپاره جرګه شوې ده چې پکې له حکومت د سیمې د امنیت ټینګولو غوښتنه شوې ده. د جرګې ګډونوال وایي په سیمه کې وسلوال ښکاره ګرځي چې له وجې د دې سیمې خلک خپل ژوند محفوظ نه ګڼي. د پاکستان حکومت بیا د جون په درشتمه اعلان کړی دی چې په ټول ملک کې به د عزم استحکام په نوم د ترهګرۍ ضد نوي پوځي عملیات پیلوي. د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع قبایلي مشران هم وایي هلته د زیاتې شوې ناامنۍ له وجې خلکو کډې کول پیل کړي دي. د دوی په وینا دا خلک په کډو کولو ځکه مجبور شوي چې دغلته د موجودو وسلوالو له وجې ځان خوندي نه ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې پرون هم وسلوالو په ټانګ کې یو ځای تن په ډزو وجلی دی. خو د ټانګ سیټي تانې ایسچو اسقر وزیر په دې اړه مشال لري ته ویلي چې په سیمه کې د خلکو د امنیت ساتلو ته ژمن دي او اګشتونه یې زیات کړي دي. د پاکستان په یو شمېر سیمو کې له سبا څخه د پولیو ناروغۍ ضد مهم پیلېږي. د پولیو د مخنیوي اداره وایي چې په دې ورځني کمپاین کې به د اسلام آباد تر څنګ د ملک په څلوېښتو ضلعو کې نه نیم میلیونه داسې ماشومانو ته د پولیو ضد ویکسین ورکوي چې عمرونه یې 15 یا تر 15 کلونو کم دي. په دې کې د بلوچستان 14، د خیبر پختونخوا 11، د سند 8 او د پنجاب 15 ضلع شامل دي. په پاکستان کې ساکال د پولیو 8 کیسونه مخې ته راغلي دي. د ملګرو ملتونو په قربتوب د افغانستان په اړه نن په دوحه کې غونډه کیږي. ټاکل شوی چې په دې ورځنۍ غونډه کې به د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د استازو په ګډون په افغانستان کې د واکمنو طالبانو پلاوی هم ګډون وکړي. د دې لپاره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ یو پلاوی وار له مخې دوحې ته رسېدلی دی. امریکا هم ویلي چې د غونډې ته خپل دوه استازي ټام ویسټ او رینا امیری استوي. دا په داسې حال کې ده چې د غونډې ته د افغان میرمنو او مدني ټولنې استازي نه دي وربلل شوي.
د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز به واورید. ورزو ریپورټونو ته ملګرو ملتونو نن د قطر په سر خار دوحه کې د افغانستان په تړاو یو غونډه پیل کړې ده. د تنظیم وایي د غونډې د ایجنډا مهم ټکی به په افغانستان کې د بشري حقوقو مسله وي. خو د افغانستان طالب واکمنان چې یو پلاوی وار لمخې په غونډه کې د ګډون لپاره په دوحه کې دی وایي دوی به تر ډیره له نړۍ سره په خپل اړیکو او د افغانستان په اقتصادي ستونزو خبرې وکړي. دا د افغانستان لپاره په نږدې یو کال کې د ملګرو ملتونو دریمه غونډه ده چې په دوحه کې یې د افغانستان په اړه جوړوي او د لومړي ځل لپاره په کې د افغان طالبانو استازي هم ګډون کوي. زموږ خبريال احمد تکل د دې غونډې د ریپورت کولو لپاره دوحې ته ورغلی دی او نن یې موږ ته دا معلومات را لېږلي دي.
زدا شیبه په دوحه کې هم د ریټز کارلتون هوټل کې دننه دلته د ملګرو ملتونو غونډه د طالبانو سره او د نړۍ یو شمیر هیوادونو سره چې د افغانستان لپاره استازي لري د دوی استازي دلته راغلي دي او د طالبانو د حکومت له چارواکو او ملګرو ملتونو سره په دې غونډه کې خبرې کوي. دا غونډه هم اصلا د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو غونډه بلل شوې ده چې دوه ورځې به دوام کوي، نن یکشنبه او سبا دوشنبه. د نن ورځې غونډې داسې ښکاري چې یو څه تشریفاتي به وي. په دې کې به د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله روزماری دی کارلو چې د ټولو غونډو مشري کوي، دا د دوه ورځنۍ غونډې مشري کوي، دا به لنډه وینا وکړي او همداراز د غونډې ګډونوال به په خپلو کې سره ویني او همداراز د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو د پلاوی مشري کوي دای به هم د غونډې ته وینا وکړي. د دوهمه ورځ په غونډه کې د دوشنبه په ورځ د هغه لارښود لمخې چې د ملګرو ملتونو د استازوالۍ لخوا خبریالانو ته ورتل شوی، بیا هم دا غونډه دوام وکړي. له سهاره به پیل کیږي او د ماښام تر ناوخته پورې به دوام کوي، او په دې کې به پر بیلابیلو مسایلو خبرې کیږي. خو لکه څنګه چې ملګرو ملتونو ویلي دي په خپلو خبرپاڼو کې، د دې غونډې اصلي هدف ده، د دواړو ورځو د غونډو اصلي هدف په دریو ټکو کې خلاصه کیږي چې لومړی په افغانستان کې سوله او امنیت دی، دوهم د افغانستان پرمختګ، او دریم مسله یې د بشري حقونو مسایل دي چې د دې هیوادونو استازي او د طالبانو د حکومت پلاوی به خبرې پې کوي د ملګرو ملتونو په مشرتوب.
له دوه څخه د مشال ریډیو همکار احمد تکل وو چې د غلطه کې د افغانستان په اړه د کیدون کې نړیوالې غونډې په اړه یې را سره حال شریک په یعنی حال کې په اسلام آباد کې یو شمېر افغان ښځو په یاد غونډه کې د ښځو د نه ګډون ضد مظاهره کړې ده. د مظاهرې ګډونوالو ویل په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبان حکومت په ښځو یو شمېر بندیزونه لګولي، ملګرو ملتونو ته پکار وو چې د دوهې په غونډه کې یې د طالبانو د حکومت استازو ته هم د ګډون موقع نه وي ورکړې. په دې اړه له اسلام آباد څخه د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسید په دې رپورټ کې تفصیل را کوي چې د مظاهرینو په غوږونو پیلېږي. دا آوازونه د خزو په حکومت کارکون کی هغه افغانان خزی دی چا چې د جون په 29مه اسلام آباد پریس کلب مخه تا احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهرچیانو د مظاهره د جون په 30مه د قطر سرخار دوه کې د اقوام متحده په مشرۍ کې پیل کې دن کې دوه ورځنۍ غونډې خلاف وکړه. یاد د وی چې ملګرو ملتونو لخوا په 30م جون باندې د افغانستان په اړه په قطر کې دوه ورځنۍ غونډه را بللې ده چې د افغانستان نمائندگی با طالبان کوي. مظاهرچانو په دې یادې غونډې باندې نیوکه وکړي او د نړۍ نه یې غوښتنه وکړه چې افغانستان کې د طالبانو حکومت تسلیم نکړي.
زه د کابل نه راغلی یم، نوم یې همیرا ده، زالت خوون کې ومه، او مونږ په دې خاطر دلته راټول شوی یو چې د دوهې مجلس چې دی یا د دوهې هغه اجنډا چې ده پکې خیز شامل نشه. په دې یو حالت کې جهان او د ملال سازمان هغه دایروي چې هلته جنکی مکتب ته نه ځي، هلته ښځې نه سي کولی چې خپل ژوند خپله په مخه یوسي. مکتبونه بند دي، وظیفې بند دي، تعلیم بند دي، ټوله بند دي. او په دې حالت کې دوی زه جهان ته په دې حیرانه یم چې دوی څنګه بدون د ښځې او بدون د دې چې هلته ښځې په هغه مجلس کې حضور ولري، دوی څنګه داسې یو مجلس جوړوي. او مونږ د تحریم دپاره یو ځای شوي یو.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا حکومت تر لاسه کولو نه وروسته د ښځو په زده کړو او په نورو ازادۍ باندې بندیزونه لګولې دي. خو په بل اړخ افغان طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د جون په 29مه رسنیو ته وویل چې افغانستان کې د ننه مسلو د حل دپاره په منطقي بنیادونو باندې کوششونه روان دي. د زیاته کړه
خو دا مسائل افغاني مسائل دي، کوشش کو د افغانستان په دننه کې د حل معقول لار پیدا کړو.
یاد ادوی چې ملګرو ملتونو په کال 2023 مئی میاشت کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړه کړې وه، خو افغان طالبان ته یې بلنه نه و ورکړې. او طالبانو د کال 2023 په فبروري میاشت کې د غونډې په دویم ځل د غونډې د ګډون نه انکار وکړو، او د جون په 30مه په قطر کې دوه ورځنۍ غونډې کی په دې لوز د ګډون کولو د پاره طالبان تیار شول چې په غونډه کې بعد افغانستان نمائندګي طالبان کوي. د خزو بشری فعالانو او د مخالفو ګوندونو نماینده به نه ربلل کیږي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکا
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو
د مشال ریډیو خبرونه دي. د اسرائیل پوز ویلی چې د غزه خار ته نږدې په شجاعیا سیمه کې له تیرو درې ورځو راهیسې روانو عملیاتو پر مهال د حماس ډلګان وسلوال وجلي. د عملیاتو نه یوازې په لسګونو زره فلسطینیان بې کوره کړي، بلکې هلته یې د ژوند هغه حالات نور هم پسې خراب کړي چې ملګرو ملتونو وار له مخه د نه زغملو وړ بللي وو. اسرائیلو وړاندې اعلان کړی و چې د غزه په دې شمالي سیمه کې د حماس ډلې له منځه وړلو دپاره کار کړی دی، خو اوس کې بیا جګړې سر راپورته کړې. د امریکا او یورپی ټولنې لخوا د ترهګرې ګرځول شوې ډلې حماس او اسرائیلو ترمنځ د تیر کال د اکتوبر له 8 راهیسې جګړه روانه ده. د دې جګړې اوس د لبنان سره د اسرائیل په شمالي پوله هم تاوتریخوالی ډېر زیات کړی دی. په دې هکله تفصیل د احمد شیبر رپورټ کې اورو.
د اسرائیلي پلیو ځواکونو عملیات د شجاعي په سیمه کې روان دي. دا هغه سیمه ده چې د اسرائیلي ځواکونو په وینا ډېر مخالف وسلوال پکې وژل شوي دي. فرانس پرس خبري اژانس شنبې پر اوس ویل چې د غزې ښار ته څیرمه د شجاعیا په سیمه کې د درېمې ورځې په مخ هم د اسرائیلي ځواکونو عملیات روان وو. د ملګرو ملتو په باور په دې جګړه ځپلې سیمه کې د ژوند شرایط د زغم وړ نه دي. د اسرائیل پوځ د شنبې پر اوس ویل چې د هوایي ځواکونو په مرسته د حماس د وسلوالو پر ضد په شجاعیا کې دقیق عملیات ترسره کوي. حماس ډلې ته اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالاتونه د ترهګرۍ ډلې په سترګه ګوري. په شجاعیا کې جګړه څو میاشتې وروسته تر دې بیا پیل شوه چې د اسرائیل پوځ اعلان وکړ چې د حماس د قوماندې جرړې د غزې ترنګ په شمال کې ایستلې دي. فرانس پرس اژانس د شنبې په ورځ یو شمېر ویډیوګانې خپرې کړې چې خلک په لاسګاډو کې د کورونو وسایل لیشتوي او په دوړو خاورو ککړ ماشومان ورسره نورو سیمو ته لیشتي. د شجاعیا سیمې یو اوسیدونکی عبدالکریم المملوک فرانس پرس اژانس ته وویل چې په یوه ټانکې د شهدا له جماعت سره سترګې ولګېدې چې ډزې یې کولې. دیرش کلن محمد احرار هم وایي چې داسې ګمان یې کاوه چې دی او د کورنۍ نر ښځې به یې ووژل شي، خو ده د کور هر څه ته شا کړه او له شجاعیا څخه یې پښې سپکې کړې. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همشغي ادارې یا اوچا اټکل کړی دی چې د شپږو او اتو لکو ترمنځ کسان د یوې بونې په ترڅ کې له شجاعیا څخه وتلې دي. په غزه کې پروس شکل د اکتوبر په 8 روسه تر دې اسرائیلي ځواکونو برید وکړ چې د حماس وسلوالو د اسرائیل دننه شاوخوا 1200 کسان ووشل او شاوخوا 240 تنه نورې برمته کړل. په غزه کې د حماس تر واک لاندې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه د اسرائیلي ځواکونو د بریدونو له امله شاوخوا 9000 کسان چې اکثری ملکیان دي وژل شوي دي. د دې جګړې له امله د اسرائیل په شمالي سرحدونو کې له لبنان سره نښتې زیات شوي دي او ایران اسرائیل ته خبرداری ورکړی دی چې پر لبنان برید ونه کړي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د مشال رادیو خبرونه اوري. د سبانه د پاکستان په هغه سلويختو ځلو کې تر 15 کلونو پورې کم عمره ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي ساسکي ورکول کیږي چې پکې د پولیو یا غوزان پیخ ریپورت شوې دی او یا هم پکې د پولیو وایرس ښکار شوې. د پولیو د مخنیوي او وایرس د سارنې صوبایي ادارې یو مشر وايي چې د پولیو وران د ختمولو لپاره د کمپاین ټول تنظیمات مکمل شوې دي. د یادونه ده چې سکهال په پاکستان کې د پولیو اته کیسونه مخې ته راغلي. په دې حق له مشال لري خبريال نیاز احمد خان نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا پولیو رنز مخنیوي ادارې ایمرجنسی سنټر چې پاکستان او د متحده قانون ادارې ډبلیو ایچ او په مرسته کار کوي، دغه ادارې ملکن ډیویژن مشر ډاکټر خواجه عرفان مشال ریډیو ته وایي چې پولیو یو لا علاجه ناروغي ده او دغې نه بچ کېدو لپاره د 15 کالو نه کم عمر ماشومانو ته د پولیو رنز مخنیوي څاڅکي کیږي. دی وایي چې سخت کال ټول پاکستان کې 8 د پولیو کیسونو تصدیق شوی چې پکې شپږ بلوچستان او 2 په سند صوبه کې تصدیق شوی. دی وایي ځکه د پولیو رنز مخنیوي لپاره مهم پیل کیږي.
د 1 جولای نه تر د 15 جولای پورې چې هغه کې بعد د پولیو ویکسین هر هغه ماشومانو ته په هر هغه ضلع کې کیږي په کم کې چې یا اخر کې په دې ورځو کې زموږ سره پولیو کیس راغلی یا الته کې د گندو اوبو نه د پولیو د جراثیمو شناخت شوی. دا پولیو کمپین چې کیږي نو دا په پوره پاکستان په ټولو ضلعو کې نه دی، بلکې دا مخصوص په دغه یو څو ضلعو کې دا کمپین کیږي چې په هغه کې د صوبه خیبر پختونخوا صرف او صرف لس ضلع شامل دي، په هغه کې پېښور، سوابی، سوات، بنو، ڈی اے خان، نارتھ وزیرستان، لکی مروت، ساؤتھ وزیرستان اپر، ساؤتھ وزیرستان لوور او ٹانک ضلع شامل.
د پولیو مخنیوي ساسکی ورکول لپاره هر ضلع کې د سیاحت کاروندان کور په کور دغه ساسکی د 15 کلنه کم عمر ماشومانو ته ورکوي چې ورسره د ساتنې لپاره سرکاري سکیورټي اهلکار هم وي. د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې د پولیو ساسکی ورکوونکو د سیاحت کاروندانو لپاره د سکیورټي انتظامات شوي او هر ټیم سره به سکیورټي اهلکار وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی وای په دې هواد کې ځنې خلک په ټولنیزه میډیا د خزو د تعلیم ضد کمپاین چلوي او دا چې حکومت د هغه د مخنیوي لپاره په کار د ګامونه پورته کړي. دا څرګندونه د کمیشن چارواکو پرون یعنی د جون په 9 په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې کړې دي. ځنې قانون پوهان بیا وایي په سوشل میډیا د خزو د تعلیم خلاف خبرې او ویډیوګانې خپرول د پاکستان د آئین ضد اقدام دی. تفصیل گوهر مسید راکوي.
د جون په 9 اسلام آباد پریس کلب کې خبری غونډې ته د یاد کمیشن مشرانو وویل چې حکومت دې د هغو کسانو خلاف ګامونه اوچت کړي څوک چې د ښځو د زده کړو په اړه په سوشل میډیا باندې منفی پروپاګاندا کوي. په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د ایچ آر سی پی یو غړي خوشحال خان مشال ریډیو ته وویل چې تیرې یوې مودې راهیسې په یوټیوب او سوشل میډیا باندې ځینې خلک د مذهب په بنیاد باندې د ښځو زده کړې او نور کار روزګار په نښه کوي. د زیات
تیرے چھ مدے نا پا سوشل میڈیا باندے دے رائٹ ونگ ملیان چھ دی دے آغی سدسے ویڈیوز راغلیو پا مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بانے چھ آغا ویڈیوز کے آغی گانے ویلی دی اور گانوں کے بنیادی طور پر بانے دے جنوں کو دے تعلیم مخالفت کرے دے اور مخالفت ان پتہ سے طریقے سے رکھے دے چھتا گانوں کے آغی باقاعدہ طور پر باندے کورونے ہوتا اور میں دے پلاران چھ آغی خپل لوڑے تعلیم تلی گی آغی تے کنزل پکے کری دی اور آغا معشومہ نے چکم تعلیم حاصل ہو لو تزی آغی تے پکے کنزل کری دی اور دے گانوں مقصد دا دے چھ آغی کوشش تھا کہ خلق پدے بانے کنونس کی چھتا لوڑے تعلیم تلی گل غلط کار دے بنیادی طور پر بانے دے جنوں کو دے تعلیم خلاف یو هغه کړه. دنو دا ایچ آر سی پی چې د پنځم جون باندې دغه سی ویډیو غانو خلاف پریس کانفرنس وکړو او هغه کې دی بنیادی توګه باندې حکومت نه ریاست نه دا دی باندې خپل یو خو اظهار کو د مزمت چې د دسي ویډیوګانې جوړېدل په دې وخت کې په دې هغه کې او دسي طریقې سره چې کم جبا پکې استعمال شوې ده او کم خبرې پکې شوې دي، نو یو خو د دې حواله سره خپل د مزمت اظهار هم کوو، بل دا هم ډیمانډ کوو چې حکومت او ریاست په کار د دې خبرو نوټس واخلي.
په دې اړه چې مشال ریډیو کلا د وکیل اسدالله خان سره د دې مسلې قانوني شکل وپوښتلو، نو د ویل چې د ښځو خلاف په سوشل میډیا باندې کومه پروپاګاندا روانه ده هغه د آئین او قانون خلاف ورزي ده. د زیات
نو دے دک مونگو گورو نیو خدا بیسک وائلیشن دے دا آئین پاکستان دا آرٹیکل 25 او بیا خاص کر پا آرٹیکل 25 کے سب آرٹیکل 2 چے اغدا ہوئی چیارا ایکویلیٹی بیفور دی لا او دا قانون پا نظر کے چے دے نو آقا الگ او جنے میل فیمل دا دوانا برابر دی دا دے سرا سرا آرٹیکل 25 اے چے دے نو آقا دا ہوئی جی چے ریاست پاکستان چے دے نو دا با دا خزو دا پارا دا چکم دا آغی دا تعلیم پا اڑا باندے س قسم اقدامات کی نو دا اقدامات بکئی او تر دشپاڑ سکال پوری با دا معشومان چی کمی دی باندے با سبق ہوئی او دی کے بس دا جینڈر بیس یعنی دا جنس پا بنیاد باندے س وائلیشن نکی گی.
دا یادوانے وردی چی پا یوٹیوب باندے دا خزو دا زدکڑ لپارا دا کور نا بہر وطل تا دوی دا بے حیائی سارا تشبی ورکوی او دا یو کس نا بلکہ ڈیر کسان دی. گوہر مسید، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
بلخوا په قبایلی سیمو کې د شخړو د هواري لپاره د متبادل نظام په نوم یو قانون چې ADR ورته ویل کیږي د 2020 کال لمې میاشتې راځي نافذ دی. د سیمې وی فعال په ADR کمیټیو د ځای میرمنو په کمیټیو کې د ځای میرمنو د نشتون په موضوع یو مستند فلم یا ډاکومنټري جوړ کړی ده. د قبایلی ضلعو مدني فعالان وایي چې د شخړو د هواري په نظام کې د میرمنو نشتون د دې قانون موثریت کم کړی دی. دوی له حکومت غواړي چې په ADR کمیټیو کې د ښځو ته برابر ګډون او ونډه ورکړي. د موضوع تفصیل خالد نیاز راکوي.
فلم جوړونکي زینت بیبی وایي چې دا فلم یې سرچ فار کامن ګراوند او اورت فاونډیشن په مرسته جوړ کړی دی. دا وایي چې فلم کې خودلې شوې دي چې قبایلی ضلع خیبر پختونخوا کې زم کې دوه نفس دغلته د زر او ارزان انصاف لپاره الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن ADR په نامه قانون جوړ کړی شو، کوم چې قبایلی سیمو لپاره ډېر ګټور ثابت شوی دی. ولې دې کې ښځو ته هیڅ نمائندګي نه ده ورکړې شوې او نه یو خزینه دي چې خپله مسله وړاندې کولی شي.
د زنانو چې کوم کیسز دي که هغه د خلا دي، د طلاق دي، د ماشومانو د کسټډي دي یا د وراثت کې د حق دي، د سره سره چې کوم د سوري او د غږ وغیرہ کې سونه دي، نه دا ټول ADR تر راځي. خو ټول قبایلی سیمو چې سمرم ADR کمیټیا نه دي، په هغه کې یو زنانه هم نشتا. نه دې کې دغه یو ډېر غټ مشکلات دي چې زنانو په اړه باندې دی فیصلې خو کوي، خو نه زنانه ته د دې ADR کمیټې ته درتلو اجازه شته، نه هغه چې کوم دی د جرګې مخکې خپله مسله ستونزه بیانولی شي، او نه په دې کمیټیانو کې چرته د زنانو اوس ریپرزنټیشن شته.
سویلي وزیرستان سره تعلق لرونکي د ښځو فعاله نادیا خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې ADR کې دا چرته هم نه دی ویلې شوی چې ښځې د دې برخه نشي جوړېدی، ولی بیا هم دوی نمائندګۍ نه محروم دي. دا وایي چې قبایلی ضلعو کې د خزو ډېری مسلې دي کوم چې د ADR دلاندې حل کېدای شي.
خلا کیس شو، دغه سید تشدد د وایلنس کیسز شول، نورا چکم دی د سیول یا د کریمینل نیچر کیسونه هم کوم غوایو چکم کی خزی چکم دی هغه متاثر شوی دی یا غوی په دې جرګی کې هغه غواړي چې غوی غغ چکم دی هغه هم ډیسایډینګ کمیټه ته یا کمیټه ADR کمیټه چکم دا چرته چې واکمنان دي، نو دغه ته غغ ورسی هغه په یو موثره طریقې باندې چکم دی خپل حق لپاره خبرو کی او خپل خبره
خیبر ضلع سره تعلق لرونکي خبریال محراب افریدی وایي چې د نورو سیمو په نسبت د قبایلی ضلعو ښځو مسلې زیاتې دي. محراب زیاتوي چې د ADR حوالی سره ښځو ته پوهه ورکول پکار دي.
د ښځو نمائندګي پکې په نشت باندې برابره، چې دغه وجه نه زنانه څومره مسلې هغه نه حل کیږي او زنانه څومره مسلې هغه په سړی ته دومره په ښه انداز کې نشي بیانولی، لکه چې یو زنانه زنانه ته بیانوي او بیا زنانه چې کوم دغه زنانه لپاره اواز په ښه انداز سره موثر انداز سره اوچتولی شي، نو باید په کار د حکومت ته په کار د چارواکو له په کار دي چې زنانه له پکې نمائندګي ورکړي.
ADR قانون شلمه مئی کال 2021 راهسي قبیلی ضلعو کی نافذ دے ایڈیا لاندی اوو کسانو باندی مشتملہ کمیٹی وی چپکی د ڈویژن کمشنر د چیئرمین پہیس کار کئی نور اغڑو کی د علاقی پولیس افسر یو سینئر سول جج د قانون نافذ کون کو ادارو نمائندہ وکیل استغاثہ یو د اسپیشل برانچ نمائندہ او یو د علاقی ڈپٹی کمشنر شامل وی دا کمیٹیانی د قبائلی سیمو تنازعاتو حل کول د پاره کار کئ سماجی فعالان وای چې ایڈی آر کی قبائلی خزو ته نمائندگی ورکول د وخت ضرورت تے خالدہ نیاز مشال ریڈیو پیخبر
مشال ریڈیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوي بڼه واورئ
د مشال ریډیو د دې غړي اخیری رپورت ته ورزو په پیښور کې پرون د ملي فکر په نوم تنظیم او یو ځای په هنتون په پښتنه ټولنه کې د عدم تشدد په اړه د یوې غونډې تابع کړې و چې په کې په اوسني وخت او حالاتو کې د خدای خدمتګار عبدالغفار خان د عدم تشدد فلسفې په ارزښت او عملي کولو خبرې شوې دي په دې غونډه کې په عدم تشدد فلسفه نظر لرونکي ډاکټر سیفورا ارباب ګډونوالو ته ځانګړې وینا کړې ده ویلې چې د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې په ټولنه کې زغم یا برداشت کم شوی دی چې لوجې په دې په وینا د تشدد رجحان زیات شوی دی د دې غونډې نورو ګډونوالو هم له مشال ریډیو سره په دې اړه خبرې کړې دي چې تفصیل یې د اسما ګل په دې ریپورت کې اورو
دا پی خبر کې د ملي فکر یا تینک ټینک او ایم ساينسز نجی په هنتون په همکاره د ډاکټر سیفور ارباب لیکچر ترتیب کړل شوی سیفور ارباب امریکای ریاست کالیفورنیا کې سکول اف نان وایلنس فیکلټی یا عدم تشدد په ضد علم خورون کې شعبې ممبر ده د غونډې وروسته ډاکټر سیفور ارباب مشال ریډیو ته خپل خبرې کې ویل په دې سیمه کې د بد امنۍ او ترهګرۍ یو غټه وجه په خلکو کې د برداشت کمی دی د زیاته کړه د خیبر پښتونخوا په شمول د هیواد په کچ د بد امنۍ پیښې مخې ته راځي چې له وجې د زنانو ژوند هم اغېزمن شي نو باید چې د عدم تشدد په فلسفه ولس خبر شي
لا عدم تشدد خو مین شی دی خزو د پاره چې هغه خپل ژوند بدلولی شي خدای خدمتګار او خزو کنه چې هغه خپل څنګه بدل کو عمده عدم تشدد په ترو یې بدل کړي دي ان عدم تشدد نه علاوه د هغه سره سره شتم نه بلا لار شتم نه د تشدد کین نو په هغه سیستم کې به ځان دنه کی چې کوم سیستم هغه اپریس کوي نو خلک دې باندې فخر کوي چې خزو اوس آرمی تلاړې او ایئر فورس کې لاړې او فلانې تلاړې امکانی تراڑے واغا کو ما سسٹم اگے اپورٹ کئی چھ کم اگے اپریس کئی ٹول دنیا کے خالی پختنوں کا خبر نہ کو نو کتا اس سسٹم بدلول غاڑے چھ کم کے دخز اپریشن نی کا سب بل سسٹم جاری کرے اگا عدم تشدد
پدی موقع د پیښور پوهنتون جیولوجی سانګي پخوانی پروفیسر نورجهان مشال ریډیو ته ویل د عدم تشدد فلسفه اوسنی دور کې ژوند کول ضروری دی
د بچا خان فلسفه دا خو واقعي یو داسې فلسفه ده چې اراوند د ګلوب وایلنس کل کول ور د پاره داسې فلسفه تر نه پورې نه دراغلې ډیر خلک دلته داسې هم وو چې هغه خبر هم نه وو وایلنس چې کوم دی هغه کومې طریقې سره نان وایلنس چې هغه د بچا خان فلسفي وه د زویم چې داسې قسمه سیریز اف لیکچرز اوس زب خپل هم کومه سیستم کې چې غلط سيزونه وي پریکټیس کیږي یا تھیوریټیکل وي کلا ریاست وان کې هغه وستا خبر نه خو دغشن په پښتنو کې انټرنلی تاسو وګورئ نان وایلنس چې کوم دی هغه پرمننت ستا نان وایلنس طرف ته بوزي د دې اویرنس
د سیمینار تابعیا کوونکو د ملي فکر ډلې چیئرمین ډاکټر سید اختر علی مشال ریډیو ته ویل چې د دې غونډې را جوړولو مقصد یې نوې کولتا د خیر خیګړې په حق لا په هو ورکول دي ځکه چې د خدای خدمتګار تحریک رهبر عبدالغفار خان د عدم تشدد فلسفه د مخصوص دور او خلکو لپاره نه بلکې هر دور او ځوان کل لپاره ده
دا چار چاپیر زمون په دې معاشره کې یو د تشدد عنصر ډېر زیات شوی دی. صبر موږ پریښی دی. سواد کې څنګه واقعیا وشوه دا څه ښیي چې موږ کې په خپلو اعصابو باندې په خپل نفس باندې د قلب کولو آماده نشته. د بل نقطې نظر اورېدو آماده نشته. څوک وړي چې د باچا خان نظریه ده یا ابن تشدد دی دا یو آفاقي نظریه ده. نو دا یو خاص ګوند سره تړل نه دي پکار. دا ایز اے فکر چې دې مخ کې بوتل پاڼي چې فکر ته مخ کې بوزي او خلق په دې پی کې نو په خپل بدا بیا یو ډله جوړ شي او فکر به جوړ شي او معاشرتي بدلون برابر.
په سیمینار کې شرکت کوونکي د پېښور اسلامیه کالج پوهنتون زده کوونکي سید کاشف مشال ریډیو ته وویل باید چې د عدم تشدد فکر د نصاب برخه جوړ کړل شي.
خلق چدے ناغے و ایکسٹریمیزم تا دہشت گردی تا انتہا پسندی تا شدت طرف تتلے نو دا باچا خان دا آئیڈیالوجی ڈیر غٹ ضرورت تے ادی دا نصاب سو گرزی زکہ چے باچا خان پا کم بنیاد باندے دا دیخپل و بچو او دا دیخپل قوم تربیت کئی نو پاغی کی با آدمی تشددی پاغی کی با مینی پاغی کی با محبت نو زویم چے آئین دیو خولی شی ہیومن رائٹس تیو خولی شی ایتکس تیو خولی شی آغی کی دی دا باچا خان فیلاس پی چے دا دا آدمی تشدد دا مینی محبت دا خمدردی دا قوت نچ اور ترانه نه باسلی شي نو زمونږ د نوی نسل تربیت پم د دې فکر د دې کتاب د دې فلسفه زیر اثر وشي.
په غونډه کې د شریکو کارپوهانو په خبره چې هیواد کې او په خاصه توګه خیبر پښتونخوا کې د تشدد پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي او وجه یې په خلکو کې د یو بل د رای احترام نه کول دي. اسما ګل مشال ریډیو پېښور.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.